یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمی 12 بجې سوی پی یو استودیو ته شراغلاست. دا اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 98مې کلیزې جشن د استقلال څلې ته د ګلو ګډي په ایښولو سره پیل کړ. په دې خبرونه کې تر ډیره پر همدې موضوع راپورونه خپرو. کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د تلپاتې سولې په هیله لمانځي. پریبا ظاهر په سټوډیو کې دا د خبرونو سره.
پاستر کې د مهمو خبرونو سرټکه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره څو شپې وړاندې هرات ښار ته ورسېد. په د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د اوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوی دي، او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو شپې وړاندې هرات ښار ته ورسېد. د هرات ولی وان جیلانی فرحت ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی په دغه ښار کې د نساجي یوه فابریکه پرانستلې چې د خصوصي سوداګرو لخوا جوړه شوې وه. تر دې وړاندې د ولسمشر مرستیال وان نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی غنی به د دې فابریکې طرف ته وروسته د خپلواکۍ د 98مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي.
دوی
وایي ولسمشر به وروسته د 201 ظفر قول اردو ته ولاړ سي او هلته به هغه بیرغ افتتاح کړي چې څه باندې 1,000,000 کسانو د دولت د پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پرې کړي دي. تر هغه وروسته به په هرات کې د افغانستان د خپلواکۍ د 98مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي. په پام کې د ولسمشر غنی په دغو مراسمو کې ویناوې هم وکړي. نوموړي تر دې وړاندې په کابل کې د دفاع وزارت کې د ازادي منار مخ ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ کلیزه ولمنځله. نن د اسد 28مه د بریتانیا د وخت له امپراتورۍ څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له 98مې کلیزې سره برابره ده. افغان دولت په دې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړه. د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلې سوي او د پاچا امان الله عکسونه هم ځای ځای تر سترګو کېږي. د کونړ په مرکز اسدآباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او لس ټپیان دي. د دغه ولایت امنیت قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د اته مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له نامعلوم لوري وشتل شوي دي. د کونړ چارواکي وایي تر دې وړاندې هم په کونړ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان مرمۍ وشتل شوي چې له امله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ابوظبي پراختیایي صندوق په افغانستان کې اتلس پراختیایي پروژې تمویلوي. ویل کېږي په دې کې د کرنې، انرژي، ترانسپورت، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو ترڅنګ یو شمېر پروژې شامل دي. د دې مرستې لګښت 1.2 میلیارد ډالر ته رسېږي. د تر دې مهاله د افغانستان خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص ساتي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13مه په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمېر یې شاوخوا 1,000,000 ته رسېږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد، د جرمني سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هېواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23مې نېټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. اردوغان په هغه بیان کې چې په استانبول کې د جمعې تر لمانځه وروسته تلویزیونونو خپور کړ، د جرمني دریو مهمو ګوندونو ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ټول د ترکیې دښمنان دي. د جرمني صدر اعظم دا خبره رد کړه او ویل موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنه کړو چې د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي که د هغوی اصلي ریشه هر څه وي. مرکل زیاته کړه موږ چې هر چاته رای ورکوو خپلواکه اراده لرو. د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې له څه باندې یو کال را په دې خوا چې په ترکیه کې ناکامه کودتا وسوه خړ پړ شوي دي. په ترکیه کې 22 جرمنان توقیف شوي دي چې 9 تنه پکې خبریالان او د بشري حقونو فعالان هم سته. دوی لا هم زندانی دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. دوی به هلته د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شاید د دواړو هیوادو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک سي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې ماتیس په اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي. د امریکا دفاع وزیر به د اوکراین له ولسمشر پروشینکو او دفاع وزیر ستیپان پولتورک سره د کریمیا په ټپه ولاړ حالت په اړه خبرې وکړي. همدارس به د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د روسیې د همکارۍ پر مسلې وغږیږي. روسیې دا ردوي چې په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین بېل کړه او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له سوریې سره د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځای حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لبنان د شیعه ګوند حزب الله د المنصور په نوم په خپل تلویزیون کې ویلي دي چې د سوریې له پوځ سره یې ګډ عملیات د لبنان سوریې پر پوله د داعش پر ضد پیل کړي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د ایران پلوه حزب الله او حکومتي ځواکونو عملیات د داعش یو مرکز په نښه کړی دی او دا عملیات همغږ روان دي که څنګه. د لبنان پوځ وایي چې دوی د راس بالا لباک شارګوټی ته نږدې د داعش پر سنگرونو پر توغندیو توپونو او هلیکپټرو حمله کړې ده. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. په دې خبرونه کې اته نوي کاله مخکې وخت ورزو چې غازی امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي بیا وګټله. نن په کابل کې خاص مراسم و.
افغانستان د اسلامي جمهوریت مادرم جمهوریت.
کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکي د بیرته ګټلو کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې دراتلو په هیله لمانځي. په ننګرهار کې هم د غازی امان الله خان پر مزار د ګلو ګډي په کښې شولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل سو.
زموږ ولس او زموږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
په امنیتي مسایلو کې اورئ چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت درې ولسوالۍ یې تېره شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. دا جالب معلومات هم درکوو چې د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زاړه پناه غوښتونکي چې افغانه ده او په سویډن کې اوسي شي بېرته افغانستان ته واستول سي. د زهرو کاروان 19 پروګرام چې د نشي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو پکې خبرې کیږي د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. په دې خبرونه کې ورزو اته نوي کاله مخکې ورځې ته په دې ورځ د وخت پاچا غازی امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي بیا وګټله. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اته نوي کلیزې په مناسبت په کابل کې په دفاع وزارت کې د استقلال څلي ته د ګلو ګډي کښېښوده. د کابل تر څنګ دغه ورځ د افغانستان په اکثرو ولایتونو او ښارونو کې هم لمانځل کیږي. په زیاتو ولایتونو کې ځوانان د افغانستان له ملي بیرغ سره لارو کوڅو ته راوتلي د غازی امان الله خان عکسونه له ځان سره لېږدوي، خوشی کوي او یو بل ته مبارکیانی ورکوي. حدیث پردیس له کابل په مستقیم تماس کې را سره دی. پردیس، خبرونه ته شرغلاست ولسمشر غنی چې دغه مراسم پیل کړل څرګندونه هم وکړي.
مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. نه، رئیس جمهور نن مراسم د ازادۍ څلې ته د ګلو په ایښودلو د درناوي مراسم پر ځای کړل، خو وینا یې نه درلوده. همداراز په دغو مراسمو کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په اډانه کې جوړ شوي وو، د ولسمشر په ګډون ګڼو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو همداراز په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو استازو دوی هم ګډون کړی وو.
پر دې سبدا سره پورونه لرو چې ولسمشر هرات ته رسیدلی او د هرات په 201 ظفر قلعه اردو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم نیول سوي دي. په دې اړه نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله صالح صاحب، ولسمشر همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر په هرات کې یوې جوړې شوې غونډې ته چې دا غونډه البته د خپلواکۍ د جشن په رابطه، یعنی د یو کمپنۍ یا د یو فابریکې د افتتاح چې د نخو فابریکه ده، د دې پرانیسته یې وکړه او همداراز همدا اوس وینا کوي ولسمشر. او تمه ده چې په 201 ظفر قلعه اردو کې له دې وروسته چې کوم مراسم جوړ شوي هغه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په مناسبت هلته ورشي او هلته په اخر مراسمو کې د ګډون سربیره مفصله وینا هم ولري. بله، هرات ته تللی ولسمشر.
بله، پردې صاحب، په نور ولایتونو کې تاسو له خبریالانو سره تماسونه نیولي دي، هلته د دغو مراسمو د لمانځنې بهیر څنګه دی؟
بله صالح صاحب د تیرو کلونو په پرتله په مشخصه توګه د پروسه کال په پرتله ساکل د کابل په ګډون په زینو نورو مهم او لوی خورونو کې دغه مراسم په خورا شاندار مراسم سره دغه ورځ البته جشن منزل کیږي. ځوانان او ماشومان واړه غټول سړکونو ته راوتلي. البته کابل ښار کې دوی د افغانستان ملي بیرغ دام لزان سره لیږدوي، د غازی امان الله خان عکسونه لزان سره لیږدوي او همداراز دغه مراسم یعنی د پخوانیو کلونو په پرتله مشخصا د پروس کال په پرتله سږ کال په کابل او نورو مهمو ښارونو کې په خورا شور او ذوق سره نمانځل کیږي. بل صالح صاحب
ډېر مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 98مې کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د استقلال څلی ته د ګلو ګېډۍ کښېښوده او دغه شېبه هرات ولایت ته تللی هلته وینا کوي. ځینې کابل ښاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه په شاندارو مراسمو سره لمانځي. دوی له افغانانو غواړي چې دغه ملي ورځ د قومونو او ولسونو ترمنځ د یووالي په هدف په شاندارو مراسمو سره ولمانځي او نړیوالو ته څرګنده کړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی. واصل وصال په دې اړه له کابل نور معلومات وړاندې کوي.
دا په کابل ښار کې د هغو ماشومانو آوازونه دي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د نمانځنې لپاره سره راټول شوي دي. کابل ښاریان د غازی امان الله خان د انځورونو او د افغانستان د ملي بیرغ سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي او د یووالي او په هیواد کې د تلپاتې سولې شعارونه ورکوي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې دغه ورځ په یوې ملي روحیې سره ونمانځي او نړیوالو ته دا څرګنده کړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او ټول افغانان سره یو موټی دي.
محمد عالم دا دنیا ته موږ پیغام لرو چې موږ یو آزاد قوم یو، موږ آزاد یو، موږ خپلواک قوم یو، زموږ وطن الحمدلله په امن وطن دی، سول وطن دی. دلته انشاءالله جنگړې ته پای ټکی کېښودل شي او خلک په امن او خوشحالۍ سره زندگی وکړي. غازی امان الله خان ټول افغانستان رهبر و، ټول افغانستان لپاره غازی دی واغسته. دا د یو قوم ورځ نه ده، دا ټول افغانستان د استقلال ورځ ده.
ما نوم جاوید دی، د کندوز اوسېدونکی یم. اوس راغلی دلته کابل ته او د خپل هیواد د ملي ورځ نمانځو او هیله ده چې په افغانستان کې سوله او آرامي راشي او ټول وروڼه هزارات ترکمن تاجک هر قوم چې دی خپل ټول افغانان دي او راځي چې په دې ملي ورځ کې دې ګډون وکړي او دا خپل ملي ورځ په شاندارو مراسمو ولمانځي. کارونه ټول خلکو پرېښي دي، یوازې مانو ټول افغانان خپل کارونه پرېښي دي او راغلي دي د هغې د ملي ورځ لمانځي.
بله، له ارګ بهر کابل خریان د خپلواکۍ 98مه کلیزه په بیلابیلو ډولونو سره نمانځي. ځینې خلک اتڼونه کوي، ډولونه وهي، یو شمېر خلک بیا د خپلواکۍ نغمې او سندرې غږوي په خپلو موټرونو باندې. د افغانستان ملي بیرغ او د غازی امان الله خان انځورونه لګولي دي او همدا شعارونه ورکوي چې موږ له جنګ ستړي یو او نور د په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. له حکومت او چارواکو هم د دوی غوښتنه همدا ده چې د دغسې ورځو د نمانځنې لپاره دوی ته لا دی امنیت برابر کړی ترسو دوی په حسیني سره وشي کولای چې دغه ورځ په خطوګه ونمنځي. سره
ډیر مننه له واصل ویصال څخه. موږ وردل چې کابل ښاریان د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې دراتلو په هیله المنځي. په څو شیبو کې بیا دغه مسأله تعقیبوو او په نور ولایتونو کې د دې جشن د مراسمو په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانانو ته د خپلواکۍ د 98مې کلیزې مبارکي ویلې ده. ریکس ټیلرسن د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د افغانانو لپاره د لاشي راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. نور جزئیات له اسمت سروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن افغانانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې مبارکي وویله. ټیلرسن د افغانانو مقاومت او جرأت ستایلې او د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. ټیلرسن په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو د حکومت له لوري غواړي چې افغانانو ته چې د اګست په 19مه د خپلواکۍ 98مه کلیزه لمانځي مبارکي ووایي. د همداراز ویلي چې له بدمرغیو سره سره د افغانانو د مقاومت او زړورتیا روحیه دوام لري او د شیراتون کې ته افغانان هدایت کوي. تیلرسن همداراز ویلی چې افغانستان په تیرو شپاړسو کلونو کې د پام وړ اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل پیغام کې دغه راز ویلي: له افغانستان سره زموږ کلکه دوستي د افغانانو د خوندي او سوکاله راتلونکي له یقیني کېدو سره د مرستې لپاره د دوه اړخیز تعهد پر اساس دی. نن د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له خلکو سره ستاسو د خپلواکۍ په جشن کې ځانونه شریک بولي. اته نوي کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړه خپلواکۍ ترلاسه کړه. په افغانستان کې حکومت او عام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اته نوي مکالیزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. پر رسمي او غیر رسمي غونډو، کنسرتونو او نورو مراسمو سربیره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې پر ځینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د ازادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوې دي.
عمر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن افغانانو ته د خپلواکۍ د اته نوي مکالیزې مبارکي ویلې ده. د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د خپلواکۍ د بیا ګټلو اته نوي مکالیزه د کالیزې په مناسبت جشن پیل شوی دی. تر اقتصادي خبرونو وروسته نور حال درکوو. اوس مرزي احمد زی ته وار ورکوو چې اقتصادي خبرونه یې راټول کړي.
د افغانستان بانک له دې وروسته د لومړي ځل لپاره له هیواد څخه بهر په مستقیم ډول د قیمتي پاڼو له لارې د انډیکس سیستم څخه په استفادې پانګونه کوي. د دغه بانک د عملیاتي بازار عامر نجیب رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې انډیکسیشن سیستم د پانګونې لپاره یو اعتباري او خوندي سیستم دی.
موږ اولین ځل چې په افغانستان کې دا سیستم تطبیق کړ، بس ان شاء الله موږ دا اوس کوښښ کوو چې آینده کې موږ دینم مغلق
نوموړی وایي چې دغه قیمتي پاڼې د امریکا له مرکزي بانک څخه د څه باندې 50 میلیونه ډالرو په بدل کې اخیستې دي. ښاغلی نجیب رحمان وایي چې په دې برخه کې د مرکزي بانک او نورو بانکونو کارکوونکو ته هم روزنه ورکړل شوې. له انډیکسیشن سیستم نه د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د پانګونې د خوندیتوب په هدف استفاده کیږي. په فرا کې د ګمرکي عوایدو د راټولولو پروسه برېښنایي شوه. د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر حشمت نورزئی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مهال افغان سوداګر د وخت په سپما سره په اسانۍ کولی شي خپل ګمرکي محصول تحویل کړي. نوموړی وایي چې دغه پروسه له فساد څخه هم مخنیوي کولی شي. د ښاغلي نورزئی په خبره د سیستم په برېښنایي کېدلو سره اټکل کیږي چې سږکال به په دغه ولایت کې د عوایدو رقم هم لوړ شي. د اقتصادي خبرونو پای.
د ننګرهار ولایتي چارواکو د هیواد د خپلواکۍ د بیا ګټلو د اته نوي مکلزي په ویاړ جوړ شوی جشن د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو د ګډي په ایښولو سره پیل کړ. امنیتي چارواکي وایي چې د دې جشن لپاره یې پوره امنیتي ترتیبات نیولې دي. له جلال آباد شاه محمود چنواری.
د اسد اته وشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د اته نوي مکلزي سره برابر ده، د تیرو کلونو سره په توپیر سره کال دا ورځ په ننګرهار کې په ګرمو ولسی او رسمي مراسمو پیل شوه. د جشن په سهار د ننګرهار ولایتي چارواکي د غازی امان الله خان مزار ته لاړل او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازی امان الله خان په مزار د ګلونو ګېډې کې خودي او د هغه روح ته د دعا لاسونه لپکړل. د ننګرهار ولی محمد غلام منګل وویل چې د ورځې تر پای په پام کې لري چې نور ولسی او تفریحي مراسم هم ترسره شي.
د غازی امان الله خان د خپلواکۍ د دغه ستر اتل مزار ته راغلو او دلته د درنوي په دود د ګلانو ګډۍ کې خودل شو او د دوی او د خپلواکۍ د لارې د ټولو غازیانو او شهیدانو پاک روح ته دعا وشوه. لغه وروسته به د ولسونو یو مارش او یا پریډ په ترسره کیږي او لغه وروسته به زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ننګرهار امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي د خپلواکۍ جشن لپاره یې لوړاندې نه ترتیبات نیولي او ولسونه د امنیت په فضا کې دا ورځ لمانځي.
د امنیتي تدابیرو لپاره لکه څرنګه چې تاسو ټول په جریان کې استئ، په ډیر منظم پلانو باندې چې ټولو وسلوالو ځواکونو چې میشته دي په ننګرهار کې په دې کې سهم اخیستی، که هغه کشفي ادارې دي که امنیتي ادارې دي، او منندوی چې ډیر ښه منظمې جلسې په دې حق له په مقام د ولایت کې مخته ولاړې، مخکې له مخکې موږ تدابیر نیولي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې د خپلواکۍ جشن پر روانو مراسمو کې په پام کې ده چې تکړه هنرمندان د دې ورځې په مناسبت کنسرتونه هم ورکړي.
دولس بجی او شل دقیقې سوی ورزو په دې خبرونه کې امنیتی مسایلو ته د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیره شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو پر نیش، غورک او خاکریز ولسوالیو پراخ بریدونه پیل کړل چې د نن سهار تر دریو بجو یې دوام درلود. چارواکي په دغو نښتو کې د اویا وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. صادق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، په دې باب
البته د یادونه ورده چې تر هلمند ورسته شش کال یا روان کال د کندهار په شمالي ولسوالۍ د وسوال طالبانو حملې زیاتې شوي دي. پرنی شوراوا کرګستان، ارغسان، شاولی کوټ، خاکریز، ورک او میانشین ولسوالۍ نږدې هر شپه وسوال طالبان حملې کوي.
موندل چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیر شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې دي. چارواکي دا کوي چې په دې لړ کې د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د طرحانو په ګډون اویا تنه وژل سوي دي. کومې مستقلې سرچینې د مرګ ژوبلې دغه ارقام نه دي تایید کړي. ورزو د افغانستان له جنوب څخه شمال ته د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې ځینې سیمې نیولې دي. دغه راز د بلخ تر څنګ د افغانستان د شمال په نور ولایتونو کې هم د امنیتي ځینې راپورونه کول سی دی. دا چې وضعیت څه دی، مجیب الرحمن حبیب زای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی له نورو تفصیل سره.
سلام فارس کف څو د غیر الکول او دوم پتا د بلخ والی ویان منی فرهاد موبایل چې تیر شپه طالب سوالو د چمتال ولسوالۍ په ګنشمیر امنیتی پوسټو باندې حمله وکړه چې هڅه کوله د چمتال ولسوالۍ مرکز ته ځان ورسوي خو مخې د امنیتی افغان ځواکونو لخوا ډک شوې ده. د هغه په وینا چې څو شېبې وړاندې د بلخ والي په مشرۍ عطا محمد قشتی د هغه سیمو چې طالب لاسته ورغلي دي د غدبې تنیول لپاره فوجي عملیات پیل شوي دي چې پکې د ملي اردو، ملي پولیس او نظم نامی پولیس هم او د امنیت ملي سفیر پکې ګډون لري. په چمتال ولسوالۍ کې او تر څنګ په چمتال ولسوالۍ کې چې څلور ورځې په دې خو دلته نامې دوام لري تقریبا زرګونه کورنۍ مزار شریف ښار او ځینو ګاونډي ولسوالۍ ته کډه شوې دي. د چمتال او چمتال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک احساس کوي چې محلي پولیس ته تر دې چې طالب سوالو سره مقاومت وکړي په امنیتي پوستي ورته پیږي اخته کوي. د دې تر څنګ د بلخ ولایت سیمه په جوچان ولایت اخچي ولسوالۍ کې هم امنیتي وضعیت ښه نه دی. د دې ولسوالۍ مرکز ته په 2 کیلومتر کې طالب وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. بله،
ډېره مننه. د افغانستان په شمال کې مو د ناامنیو په اړه راپور واورید. ورزو د افغانستان ختیځ ته راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو په کونړ ولایت کې پر ځینو سیمو د هوان اندښتونه کړي چې ځاني زیان هم اړولی دی. روح الله انوري نور حال راکوي.
نن مثال صاحب، نن سهار لکه څنګه چې په ټول هیواد کې اتشتم د اسد د جشن ورځ وه، دلته هم خلکو پوره چمتووالی نیولې و. هر ځای کې د افغانستان بیرغونه وو او دولتي چارواکو هم د همدې لپاره غونډې جوړې کړې وې. خو د کونړ په سرکانو ولسوالۍ باندې 15 د هوان مرمۍ راغلې چې شاوخوا د 201 سېلاب کلي اردو د دوهمې پلې لیوا شاوخوا کلو کې ولګېدلې. هلته دولتي چارواکي وایي چې ټول
ټول لس دولس کسان زخمیان شوي دي چې په دې کې دوه کسان وژل شوي چې ټول اکثره ماشومان دي او زنانه دي او همدارنګه دوه د هوا مرمۍ په مرکز اسداباد باندې لګېدلې دي چې هلته دوه تنه ټپیان دي. دا تقریبا یوولس بجې شاوخوا کې دغه مرمۍ راغلي دي. بیا د کومې پیښې یا د کوم برید کومه خبره نه ده شوې تر اوسه پورې. په 201 سیلاب پل اردو په دوهمې پلې لیوا کې د رسم ګذش او نور مراسم ترسره شو، هغه پای ته ورسېدل. چارواکي ټول تللي دي خپلو ځایونو ته بیرته ستانه شوي دي.
انوري صاحب، له کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو سیمو بیا په خاص ډول په کونړ کې د کرښې له هغې غاړې د راکټي حملو سلسله روانه ده. تازه مورد څه دی په دې برخه کې؟ تازه راکټونه بیا هم راغلي دي په دې وروستیو ورځو کې؟
تقریبا څه موده کېږي سالې صاحب چې دغه راکټونو راتګ د هغې خوانه راتوغول بند شوي دي. خو دا دولتي چارواکي وایي چې دغه مرمۍ چې راتوغول شوي د طالبانو راخوشي کړي دي. تیر کال هم په دغه ورځ باندې د اسد په 13مه ورځ باندې په مرکز اسداباد باندې څو ګولۍ د هوا نه وویشتل شوې، وسلوال طالبانو اجرا ویشتلې دي او په هغې کې تقریبا 60 شاوخوا کسانو ته چې زیاتره ملکي وګړي وو مرګ ژوبله اوښتي وه.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې په کونړ کې د هاوان د لګېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې په دې پیښو کې ځاني زیان هم ولسی خلکو ته اوښتی دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
ولا خلی سندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ نه. دا چې نن د زمري اتشتمه نیټه ده، پر ورځ افغانستان خپلواکي ترلاسه کړې وه. یعنی افغانستان آزاد شو. د دې ورځې په مناسبت ټول افغانان ولوی ته د ازادۍ راډیو د لارې مبارکي وړاندې کوم. افغانانو، ازادۍ ورځ مو مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه.
السلام علیکم. په خیر خبرې کوم نن ولې ټول افغانان په دې ورځ د ازادۍ د ویاړ خاطر خپل مبارکي ورکړم. سلام. تاسو څنګه په دا وخت کې سم سیمه ته دی؟ دې ورځ مبارک وای.
د ازادي د بیا غټلو د اتنوي می کلیزي په مناسبت مو د زینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې موده هم اوریدل چې کابل شاریان د ماشومانو په ګډون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې دراتلو په هیله نمانځي. په ننګرهار کې هم د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو ګېډې په ایښولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل شو. د دې جشنونو سره سره مو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو په اړه هم ځینې راپورونه درلودل. ومنل چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیره شپه د سقوط له ګواښ څخه ګورلې دي. خو په دې لړ کې او یا تنه وسلول چې په هغوی کې د دوی ځینې مهم مشران هم شامل دي وژل سوي دي. د عمر له نظره د نړۍ تر ټولو زړه پناه غوښتونکي په سویډن کې اوسي، خو د پناه غوښتنلیک یې نه دی منل سوی. دغه ښځه ممکن بیرته افغانستان ته واستول سي. نور جزئیات له اسمت سروان څخه خبري.
سویډن ممکن هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږي چې 16 کال عمر لري. د سویډن خبرونه بلانک پوسټ راپور لمخې ټاکل شوې ده چې بی بی حال ازبکی بیرته خپل هیواد افغانستان ته واستول شي. بی بی حال چې په نړۍ کې تر ټولو د زیات عمر پناه غوښتونکي ده، هغه مهال له کندوز ولایت سویډن ته لاړه چې د دغه ولایت مرکز وسلوالو طالبانو ونیو. د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې د اروپا په لور ډیر مزل له خپلې کورنۍ سره پلی وکړ. بی بی حال په لاره کې د خپل زوی او لمسی له لوري په شا یوړل شو. دوی له کرویشیا څخه سویډن ته لاړل. خو داسې څرګنده شوی چې سویډنی چارواکو د دې د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. که د بی بی حال اپیل یا د استناف غوښتنه ونه منل شي، ممکن افغانستان ته په زور واستول شي. په 2018 میلادي کال سویډن 80,000 تنو ته پناه ورکړه.
چې
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
دولس نیمې بجې سوی د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خپرونه کې تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی سئ. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر نه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ښار ته تللی دی. د هرات چارواکي وایي چې ولسمشر غنی په دغه ښار کې د نساجۍ یوه فابریکه پرانستله چې د خصوصي سوداګرو لخوا جوړه سوې وه. ټاکل سوی ولسمشر وروسته د 201 ظفر قول اردو ته ولاړ سي او هلته به هغه بیرغ افتتاح کړي چې څه باندې 1,000,000 کسانو د دولت د پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پیل کړي دي. تر هغه وروسته په هرات کې د افغانستان د خپلواکۍ د 98 کلیزې په مناسبت مراسمو کې ګډون کوي. ټاکل سوی ولسمشر په مراسمو کې ویناوې هم وکړي. د کونړ په مرکز اسداباد او سرکڼو ولسوالۍ کې نن سهار د هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي دي او لس تنه ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې د هوان د اته مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له نامعلوم لوري ویشتل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13 په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمېر یې شاوخوا 1,000,000 ته رسېږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد، د جرمني سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23 نیټې په انتخاباتو کې رایې ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانه اونۍ اوکراین ته ځي. دی په هلته د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وګوري. کیف ویلی دی چې د دې سفر پر مهال به شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ نوي دفاعي تړونونه لاسلیک سي. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له سوریې سره د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځای حمله کړې ده.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی اومنی. دا د یو ځل بیا زه عباد الله هننځه ل خپل تخنیکی همکارانو سره د دې اونۍ د زهرو کاروان په خبرونه کې ساسي په چوپړ کیم. د نن ورځې د زهرو کاروان په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر ماشومان له نشي موادو او موتادینو څخه زیانمن شوي دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه نه مخکې د نشي موادو په برخه کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته کتنه کوو چې عبدالله فی همت یې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې 90 تنه د نشي موادو قاچاقونکي نیولي دي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې د هیواد په مختلفو ولایتونو او لویو لارو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 1,450 کیلوګرامه نشي مواد او 90 تن قاچاقونکي نیولي دي.
1,450 کیلوګرامه مختلف نشي مواد نیولي او په دې تړاو مو نږدې 90 تنه قاچاقونکي نیولي چې له 150 څخه تر 1,500 کسانو یې یوازې په کابل کې نیول شوي دي، او دا هغه کسان ول چې نشي مواد یې د معتادینو د راټولېدو په مرکزونو کې خرڅول.
له بلې خوا له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 12 تنه نیول شوي قاچاقونکي د عدلي څېړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. له نشي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 12 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. په دوی کې 10 کسان یې هغه مهال ونیول شول چې نشي مواد یې د امیر کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه قاچاق کول.
کوم پیښې چې راغلي ډیری یې د مختلفو ولایتونو څخه دي. کوم کسان چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نیولي هغه کسان ول چې غوښتل یې نشي مواد په ماهرانه ډول د خپلو خېټو له لارې ډیلي ته انتقال کړي. په دې لسو پیښو کې د نیول شویو تورنو کسانو دوسیې تر ډېر حده څېړل شوي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه میاشت کې د 15 پیښو په تړه 8 کسان د عدلي او قضایي څېړنې لپاره له نشهیي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنې لپاره استول سوي او دوسیې څېړل کیږي. او اخیر خبر دا ده چې د سمنګان ولایت پولیسو 228 کیلوګرام نشهیي مواد قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سمنګان ولایت لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې په 1900 نشهیي موادو کې 122 کیلوګرام چرس او 69 کیلوګرام تریاک دي. دا نشهیي مواد په لارې موټر کې ځای پر ځای شوي او په تور 2 تنه نیول شوي دي. دوی په خپلو خبرو کې منلی چې دا مواد له سمنګان ګاونډي ولایتونو ته انتقالول.
بیا هم خبرونه ته خره غلاست. په نننۍ خبرونه کې متاسفه دا مطالب چمتو کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی موادو پر ضد د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د نړیوالې ادارې رئیس په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړي. په دې اړه د افغانستان د نشئی موادو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس جاوید احمد قیم وایي
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره خبرې وشي چې اوسې کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنه ښیي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان له نشئی موادو او احتیاط څخه زیانمن شوي دي. د دې وزارت وایان حنیف دانشکار
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د 1,00,000 په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغېزمن شوي.
دغه ډول به واورئ چې په غزنی ولایت کې له معتادو مېړونو څخه د هغوی د مېرمنو د طلاق اخیستلو قضیه ډېر شوي دي. نور مطالب هم لرو. خو د خبرونې په پای کې متاسفه یو په زړه پورې ډرامه هم چمتو کړي. لومړی مطلب ترازو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړي چې له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم وایي ماریو فرناندز دغه څرګندونې د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې کړې دي. هاخوا د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د بهرنیانو مرستې په تیرو کلونو کې په سمه توګه نه دي لګول شوي او کچیرې په دې برخه کې بیا هم منظم ستراتیژي او پلانونه جوړ نشي د مرستو ډېرې دلبه مثبته نتیجه ونه لري.
له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا د نړیوالې ادارې رئیس ماریو فرناندز د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې له وزیر سره په لیدنه کې له افغانستان سره د خپل مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي او په دې لیدنه کې د دوی غوښتنه دا وه چې دغه مرستې باید ډېرې شي. دی وایي ښاغلی فرناندز په دې لیدنه کې د مخدره موادو پر ضد د افغانستان پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې مبارزې د لا پیاوړتیا لپاره به خپلې مرستې دوامداره ساتي او د مرستو د ډېرو لپاره به د امریکا کانګرس ته هم وړاندیز وکړي.
تعهد دا و چې د امریکا سره د کانګرس سره به خبرې وشي چې اوسې کولی په راتلونکو کلونو کې حکومتونه دوامداره وساتي او حتی ډېرې کړي. بل بحث دا و چې د راتلونکو کلونو کې پولیس سره ډېره همکاري وشي چې هغه اوسې کولی ګرفتارۍ ډېرې کړي او د ګرفتارۍ تر څنګ د سرمالۍ سره کومک وشي چې هغوی دا قضیې ژر پرمخ یوسي.
خاغلی قایم زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د دواړو خواو ټینګار پر دې هم و چې د مخدره موادو د سترو قاچاق کوونکو د نیولو لپاره باید د نشئی توکو پر ضد د مبارزې له پولیسو او په دې برخه کې له عدلي او قضایي ادارو سره هر اړخیزه همکاري وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینت هم د دې ادارې پر پیاوړي کولو ټینګار کوي. د دې معینت ویان مهدي کاظمي وایي چې د پولیسو تشکیلاتو پراخول او په پرمختللو وسایلو سمبالول یو اړتیا ده.
زموږ تشکیلات باید د کمی او کیفي اړخه ډیر شي، څو د نشه یي توکو سره هر اړخیزه مبارزه پر مخ یوسو. بل دا چې موږ ته معیاري او عصري تجهیزات راکړل شي، څو ښې لاسته راوړنې ولرو.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي و چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو لګولو سره سره په دې هیواد کې د مخدره موادو تولید مخ په ډیریدو دی. د سیګار په وروستي راپور کې راغلي چې امریکا له 2002 څخه بیا تر 2012 میلادي کال پورې په افغانستان کې له مخدره موادو سره په مبارزه کې 8.6 میلیارد امریکایي ډالر لګولي دي. د سیګار په راپور کې که څه هم په 2012 کال کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په دې راپور کې راغلي چې د نامنۍ له امله د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات په 60 کم شوي دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینت بیا وایي چې د دوی پولیس پر خپل اصلي کار سربیره په جګړه کې هم ښکیل دي او د تالاشۍ په پوستو کې هم ترې کار اخیستل کېږي. هاخوا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر که څه هم د مرستو زیاتېدل ضروري بولي، خو زیاتوي چې تر هغو پورې چې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي دغه مرستې به مثبته نتیجه ونه لري. د ده په باور په تیرو کلونو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې د منظمو ستراتیژیو نشتوالی د دې لامل شوی چې دا مرستې په سمه توګه ونه لګول شي.
پخوا هم مرستې شوې دي او وروسته هم کېږي، خو په ځای لګېدل یې ډېر ضرور دي د دې نه چې مرستې کېږي یا نه کېږي. ځکه پخوانۍ مرستې چې شوې دي هغه هم اکثره بې ځایه لګېدلې دي. اکثره پروګرامونه داسې عملي شوي دي چې هغوی زموږ د شرایطو سره مطابق نه دي.
محمد ظفر په دې باور دی چې د نشه یي توکو پر ضد اغیزناکې مبارزې لپاره باید د افغانستان دایني شرایطو په پام کې نیولو سره ستراتیژۍ او پلانونه ترتیب او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره دغه هیواد اوس هم د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژندل شوی او د وسلوالو ډلو ستره مالي سرچینه ګڼل کیږي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي و چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستې کمې شوې دي او ضروري ده چې باید دا مرستې زیاتې شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات ماشومان له مخدره موادو او احتیاط څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت د موندنو پر اساس په هیواد کې 6.5 لک کسان په مخدره موادو معتاد دي چې د 10 لک ماشومانو ژوند هم له دې حالت څخه اغیزمن شوی دی او د دوی ډیره برخه د ښوونې او روزنې له حقونو څخه بې برخې پاتې او درانده کارونه ترسره کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له احتیاط څخه د اغیزمنو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي هغو راپورونو ته په پام سره چې دوی ته رسېدلي دي، په څو مواردو کې د فقر او مخدره موادو له امله ماشومان خرڅ شوي هم دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر 6.5 لک پورې خلک معتاد، موقتي نشیان او له مخدره موادو څخه اغیزمن شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نتایج ښیي چې 1.5 لک کسان د اعتیاد او د دوی په کورنیو کې ماشومان هم له دې وضعیت څخه اغیزمن شوي او له دې امله له فقر او کورني زور زیاتي سره مخ دي.
در جمع کل کسایی که
په هیواد کې د ټولو هغو کسانو څخه چې له مخدره موادو څخه متاثر شوي د لسو لکو په شاوخوا کې ماشومان دي. له دې څخه څرګندیږي چې ماشومان او ښځې د ټولنې هغه برخه ده چې زیاتره له مخدره موادو څخه اغېزمن شوي او له همدې امله له فقر او کورني زور زیاتي سره مخامخ دي. همدارنګه له هغو مخدره موادو څخه اغېزمن شوي چې د دوی د کورنۍ غړي یې استعمالوي. دا کار زموږ له جدي اندېښنو څخه ده.
تر دې وړاندې د افغانستان حکومت په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه د ماشومانو زیانمن کېدل د اندېښنې وړ بللی و. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په کابل کې یوې ناستې ته ویلي و چې افغان ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول له مخدره موادو او احتیاط څخه اغېزمن شوي دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل د هغو شل لکه ماشومانو له ډلې څخه چې په درندو کارونو مصروف دي ډېره برخه یې هغه ماشومان دي چې په مخدره موادو روږدو کورنیو پورې اړه لري.
زموږ څېړنې ښیي چې دا مهال 3 میلیونه کسان په مخدره موادو معتاد دي. کله چې موږ 3 میلیونه په نشه روږدي کسان ولرو طبعاً د دې تر څنګ موږ 12 میلیونه انسانان لرو چې په غیر مستقیمه توګه له مخدره موادو څخه اغېزمن کیږي. په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په درندو کارونو مصروف دي. دا هغه ماشومان دي چې د دوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ دي او یا یې هم والدین په مخدره موادو روږدي دي. دوی مجبور دي چې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن ویان د مریم عطایي وایي د دوی څېړنې ښیي چې دا مهال 100,000 کارګر ماشومان په افغانستان کې شته او د 20,000 په شاوخوا کې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. دغه ډول د دې ماشومانو ډېره برخه یې د خپلو کورنیو د ساتنې په خاطر درانده کارونه کوي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې تل په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه ښودلې. په ځانګړې توګه په وروستیو 2 کلونو کې موږ ډېری ماشومان په جګړو کې له لاسه ورکړل. د ماشومانو د ملاتړ ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې زیاتې کړي چې د ماشومانو په اوسني حالت کې مثبت تغییر راوستلی شو او له افغان حکومت څخه مو هم وغوښتل چې د ماشومانو د اجتماعي ساتنې په خاطر یوه اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان وایي د فقر تر څنګ په ډیری مواردو کې د مور پلار او کورنۍ د نورو غړو په نشه روږدېدل د دې لامل ګرځي چې خپله کورنۍ ماشومان د پیسو په مقابل کې خرڅ کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي راپورونه او شکایتونه ښیي چې دا کارونه د افغانستان په شمال او مرکزي سیمو په تیره په بلخ او کابل ولایتونو کې ډېر شوي دي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو له امله د زیانمن شویو ماشومانو په اړه مو د مرسلین ارسلا راپور واورېده چې مسعود نیازی وړاندې کړ. اوس هم له غزنی ولایت څخه یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې له معتادو کسانو څخه د خپلو میرمنو کرکه ډیره شوې ده. د غزنی ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې زیات شمیر هغه میرمنې چې میړونه یې نشیان دي طلاق ورڅخه اخلي. د غزنی مدني فعالان د دې ډول طلاقونو اصلي علت بېوزلي او بېکاري ګڼي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی او دغلته یې ټولنه له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. په دغه ولایت کې د ښځو چارو ریاست رئیس شکوریا ولی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر هغه ځوانان چې په نشي توکو روږدي وي خپلې میرمنې دې ته مجبوره کړي چې ورڅخه طلاق واخلي او ورڅخه جلا ژوند وکړي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې هره ورځ دوی ته 2 یا 3 داسې میرمنې مراجعه کوي چې خاوند یې په نشي توکو اخته وي او غواړي چې ورڅخه طلاق واخلي.
قضایی که موشت رضی او فوق است و رزد دوانان که ایتیاد پا مواد مختدر دیریدی او قضایی هم دیر چه ریاست موزانان تا موش سرته و شده دیر مشکل داری او دیر شکایت داره که ما خواهم ایتیاد پا مواد مختدر او دیر استونزیم لاری پا جوان که دا شده بیچاره دیر مشکل داری او کنه دی خوشاله نه ده چې د خپل خاوند څخه جلا شي دوی اولاد لري خو ډېر چې پازاب شي آخري مرحله ده چې دوی غواړي چې طلاق واخلي.
اغلی ولی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمنې اوس بیکاری دي تاړ کړي چې خلکو ته د فقر لاس وشت کړي. له دې سره بیا په دغه ولایت کې مدني فعالین هم په دې وړاندیز نشي. په دغه ولایت کې مدني پال پوځیا کاکړ دولت ته وړاندیز لري چې دغلته ځوانان او یو شمیر هغه بې سرپرسته میرمنو ته د کار زمینه برابر کړي څو ځوانان له نشي توکو لاس واخلي او میرمنې دې ته مجبوره نشي چې خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
ګوره خو زه اول خپل ځان یادوم زه یو د دولت مامور یم یا کارمند یم مثلا دولت ما ته لس زره تنخوا ورکوي یا لس زره یو ناسوه یا لس زره او دا زه د کور کرایه ورکوم د موټر کرایه ورکوم یعنی زه چې یو باسواده ښځه یم په مشکل اقتصادي مشکلات لرم نو هغه ښځه چې بېخي کوم عاید نه لري وزګاري تر حده رسول رسیدلې دي دولت دا کار یعنی کار زمینه خلکو ته نه شي برابرولی خو هغه به څه وایي دا ښځه چې بېخي کوم عاید نه لري.
غزنی یو د افغانستان د نامنو ولایتونو څخه دی چې د مسلینو په خبره زیات شمیر ځوانان یې بېکاره دي او شاوخوا 40% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت ولایتي اداره وایي دغلته یې د بېکاره ځوانانو او بې سرپرسته مېرمنو لپاره د کارموندنې هڅې پیل کړې. د دغه ولایت والي انجینر عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه ولایت کې په نشي توکو د اخته کسانو شمېر زیات سوی خو وایي چې دوی اوس د درملنې لپاره یو مرکز خلاص کړي او د یادو کسانو درملنه کوي څو دغه کسان بیرته له خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند پیل کړي. ښاغلی متین همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د هغه مېرمنو لپاره هم د کارموندنې هڅې پیل کړې چې بې سرپرسته دي او د کور چارې ورته غاړې دي.
موږ یو روغتون چې دوه بلاک او تقریبا څلوېښت خونې لري دام نوی پرانست. تاسو به هم لیدلی وي تر پخوا مو هم یو روغتون دوی ته لاره پولیسو او نورو کشفي ادارو ته مو هم دنده سپارلې. تقریبا په اونۍ کې یوه جلسه په دې اړه لرو ترڅو چې دا محتاط کسان له ښاره ټول کړو او یو مسوم ځای ته ورسو. جدي بعضې لیستونه جوړ کړي دي او دوی په څو کټګوري ویشلي دي. هغه مېرمنې چې سواد لري موږ هغوی جذبوو په اداراتو کې. هغه مېرمنې چې سواد نه لري خو بیا هم غواړي چې کار وکړي موږ هغوی ته په شعباتو دفترونو دې ځایو کې د کار زمینه مساعده وو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېریږي خو دولت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
په غزنی ولایت کې مو د معتادینو د وضعیت په اړه راپور واورېده چې زموږ همکار شریف الله شرافت چمتو کړی وو.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د یو موتات دردناک خطره ورو چې په ایران کې روږدې شوې د فرید نومیږي او اوسمهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ما نوم پرید دی، میدان وردګ دی، ولایت یم، د جغتوی ولسوالۍ. کله په ایران کې کارګری کله بیا زر ولوېدله مې درې منزله ځای نه. ډاکټرۍ دوام چې وخوړه دوه ستو به درد وروم کړه، تاریخ مې چې وڅکه څلور ویشت ستو به درد وروم کړه. بیا چې ډریوري کمه د هغه یوه پښه مې دغه ځای نه ته دغه نوکه پورې خوښ شي چې تاریخ ونه وایم په شوروزه کې یورې لس متره ډریوري مې نشم کړه. په دې خاطر یې څکې یولس کاله کې ډاکټر ته ولاړم په ایران کې دوایی برکاو لغا دوایی قیمت و پیران که غیر کانونی خلق و موگه پیسو دو نسته دو تون و تریا کرزانو بس سرانیان و موگم دقو سکی و اتلی تی سهر با چشو صبحانه با ما خوارلا گاز بمر کش کلو یو سدون تریا کوهل بیا با سری کارت تلو پا دول سبا جا را تللو پا دول سبا جا بم دوده و خوارت تیوه پایری بم نیم سدون بیا تریا کس کال پریدی مزدرانو بیا بیرت بلالو سری کارت پا پینزو بجا برا تلو پا پینزو بچی راغ للو بیا با ورت ناس تو دشپی تیوه بجا پینزه ستا بیا ویده که دو بلگیزو بیا داشته داما بس مگ نپویده لی مگ دیر پا زور کیو کنه تریاک زور دونه نو بانده تیر چی مگ ده کارا با غرزی بی نور شایمانه دی ولی که تریاک نسکه ولی هم خواست دوغ درد بخاطر ازا چی پاول ور وطن تراغ للم کور کتوک نو خبر کلون چی مور و پلار بچیان ویده شوال یش پی بلاس بجه شوالی زبطلم زنگله تا پا زنگله که با اوما تریاک موائل دی ملا تازان سر بیر تا وقتی را آلم بیا بطلم غزنی تا یو او رازی و جالب و کسه و شوالم لارم دی غرن لمن تا تیاره وه. بدابید ما یو سپای می ودم په پخا تړله او ما چې لیوان می ونه خوري. کله می چې لیټر ولګولم دونه چزګای و دې تم ور وار کله چې ګورم تیاره وه. داسې رڼا یې وکړله، داسې رڼا یې وکته چې شل دانه متاوی دې پورته کړلې. ستیزه په خپله وډر شولم، دا اور مې پرېښود، ولاړم زنګه او خواته کېناستم، تیارې راغلل. زه ولاړلم چې پاس ته تیارې بیرته ولاړه، بیا راغلم ستې کېناستم ورته اورم برته کرانۍ. خو به یوه میاشت باد وپوهېدله، زه به ستې سهاره سهاره به تلم غزنی ته موټر به وله کت کور مې نه واهل نور برون وایم. دا داسې عمل دی چې یو سړی وکړو چې څو بیا سترګې پرته کوې، نیم عمر دی سړی تېر وي. یوه جالبه خاطره وه، ولاړلم یو خالي کور وای مو د کورت خوا دو ته به ورتللم، چې به ډارېدلم د شپې ما نشې په شپه کې وي، ورځې ما نشې نه وی کړې. هلته به چې ولاړلم نور متادا ناست و، دی په برسېره منزل کې ناست و، زه په کوز منزل کې ناست وم. ما دید یې چې ولیدله، دی منډې کړل ما سکې وی چې کور چېښتن راغلل، ما منډې کړلې. دی نه هم ور پاتې شو، د ما نه هم دی د ما نه وډر شو، زه یې دی نه.
درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان د خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې شو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی، خو کله چې غواړي بیرته کور ته راشي نو په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې هغه سمدلاسه ډاکټر ته رسوي، خو ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل په کومه ناروغۍ اخته شوی او علت به یې څه وي، دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځئ په دغه چوکۍ کې.
ډاکټر صاحب مړ شو. وای 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 وای،
ښه وروره څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب د دې ټول ځان درد کوي.
خو ته ودرېږه چې دی خپل راته وایي. تا راته وایي څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب خوا مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګ زما او احسان مې. ډاکټر صاحب
څه شی دې خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلې. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شویم.
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي؟
خوري رښتیا درته وایم، خاوند پوډری شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډری توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه بربادکي ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې دیوالي کوله.
دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د دیونی د زهرو کاروان مطالب او ریپورټونه هم دومره وو. تر بلې خبرونې پورې مو په لاس پرم، خدای مو مل شه.
وطن دیکھ جانا 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 یو میرو دے بل میزان یو میرو دے بل میزان یو میرو دے بل میزان.